بیا هم ستړي مشي. په داسې حال کې چې تېره اونۍ د پاکستاني استازي په شمول د ملګرو ملتونو امنیت شورا ګڼو غړو افغانستان کې د داعش او القاعده ترهګرو د ګواښونو خبرداری ورکړې، بل خوا طالبانو د کندوز ولایت کابل بانک څنګه کې پر خپلو کارمندانو له ځانمرګي بریده درسته ویلي، افغانستان ته د امنیتي پیښو اکثر عاملان د پاکستان له خاورې راننوتي دي. پاکستانی استازي منیر اکرم چې پخوا به د طالبانو ملاتړ کوو او اوس ورته سرچپه شوی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته تازه ناسته کې په ګوته کړې ده چې دا مهال افغانستان کې د داعش د جلب و جذب چارې ښه په درز روانې دي او نورې ترهګري ډلې هم له هغه ځایه سیمه کې ترهګریزې پیښې تنظیموي. خو د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د پاکستان د استازي منیر اکرم وروستۍ څرګندونې په داسې حال کې رد کړي دي چې یو خوا تېره اونۍ کندوز کې د داعش لخوا پر کابل بانک برید شوی او بله خوا طالبانو ادعا کړې ده چې افغانستان کې د داعش ډله په بشپړ ډول له منځه وړې ده او هیڅ چاته له افغانستانه ګواښ پاتې نه دی. البته ادعا یې هم کړې ده تر اوسه چې د طالبانو په قلمرو کې څومره ترهګریزې پیښې شوې دي عاملان یې له پاکستانه ورته راوختي. خو په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي بیا افغانستان او پاکستان دواړو کې د داعش خراسان ډلې فعالیتونو او وړتیاو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې. بلخوا د طالبانو له دې ټولو ډاډګیرنو او وضاحتونو سربیره هم روسي تاساس ژانس تاجکستان لپاره د خپل سفیر سایمن ګریګوریف له خولې ویلي مسکو او تاجکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان شمال کې د دوی په ضد ترهګریز فعالیتونه په زیاتېدو دي او له همدې امله دواړه هیوادونه د خپل ثبات ساتلو لپاره ګډ پوهاوی او همغږي لري.
دا زه فکر کوم چې واقعي اندېښنه ده او موږ وینو چې نن ورځ په کابل کې په بل ورځ په کندوز کې داعش حملې وکړلې او انتحاري حملې وکړلې، او دا په خبره دا شوی چې د طالبانو هغه ادعا چې موږ داعش ختم کړی دی هغه بابیزه دي تر ډېر حده پورې او واقعي نه دي، بلکې د داعش تهدید زیاتېږي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې اقتصادي وضع خرابه ده، یعنی اصلي موضوع دا ده چې ځوانان نه امید سوي دي، اقتصادي وضع خرابه ده، لهذا د داعش لپاره یو ډېر ښه فرصت برابر شوی دی، فضا برابر شوی ده چې نوي غړي ونیسي او په مختلف ځایونو کې خپل عملیات وکړي. نو لهذا زه فکر کوم چې دا د امریکا روسیا او دا خلک د دې استخبارات په شای په ډیرو مواردو کې ترمش خبرو وسیږي او دا خبره اوس اظهار کړې ده چې تهدیدونه زیاتېږي.
اصلي انګیزه ورکوونکې، سوق ورکوونکې، سمت ورکوونکې، استقامت ورکوونکې د پاکستان دی، د داعش. فقط څو مده مخکې افراسیاب خټک چې یو پیژندل شوی سیاستمدار دی د پښتونخوا، هغې په ډاګه کړه چې په پېښور او په نورو لویو ښارو کې د پاکستان د داعش کتابونه خرڅېږي او داعشي ګروپونه په آزاده توګه فعالیتونه کوي او د دې تر شا د پاکستان د خاصو اداراتو لاس لیدل کېږي. نو دې ترتیب د دنیا مقتدر هیوادونه دې ته متوجه دي چې افغانستان خو اوس قرباني د تروریزم دی کې هیڅ شک نشته، خو اصلي زاله او انګیزه ورکوونکې، سمت ورکوونکې د دې دغه بل ناورین چې داعش نومیږي دا پاکستان دی. تر هغې چې د منطقې هیوادونه او د فراه منطقې هیوادونه اصلي زاله ته د داعش او د نورو تروریستي ډلو ټپلو چې منطقه کې په مختلفو ابعادو او اشکالو فعالیت کوي او هغه پاکستان دی، د دې په مقابل کې یو واحد دریز غوره نه کی چې په دې غونډه کې هم دغسې یو دریز رامنځته نه شو متاسفانه. نو دا ناورین به خپریږي هم په افغانستان کې او هم په منطقه کې، او متاسفانه چې ډېر نوي ګواښونه به هم رامنځته کیږي.
او په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان د خپلو مرستو د لړۍ درولو تر څنګ له درېمو هیوادونو نه د پی1 او پی2 په شمول په بشري ویزه د افغانانو د انتقال لړۍ هم درولې، او پاکستان ورته ګواښیږي چې داسې افغانان به ژر وشړي، خو ورسره جخت په امریکا کې له افغانانو د ملاتړ غږونه هم زیات شوي دي. پاکستانی چارواکو څو ورځې وړاندې ګواښ وکړ چې 40,000 د لویدیز په تمه پراته افغانان به له اسلام آباد نه وشړي، چې ورسره جخت امریکا ته د افغانانو د انتقال سازمان افغان ایواک په شمول د کانګرس ځینو غړو مایکل مکال، سکاټ پیټرز او ټیم بورچت د افغان همکارانو د انتقال لړۍ په بیا پیلولو ټینګار کړی. په دې ترڅ کې د افغان ایواک په نوم د امریکا د اوسنۍ او پخوانۍ پوځیانو یو ډلې مشر شاون وانډیور د ترامپ خارجه وزیر مارکو روبیو او دفاع وزیر پیټ هیگزټ ته استولي لیک کې خبرداري ورکړه چې د ترامپ له لوري د بهرنی مرستو او کډوالو د ځنډولو له پالیسۍ څخه لږونه زر افغانان چې لري د طالبانو د انتقام له ګواښ سره مخامخ دي مستثنا نشي، نو دا به د امریکا ملي امنیت ته سخت زیان ورسوي.
میاش مخ کې کوم فرامین د مهاجرت پروسې په اړه باندې صادر شوی دی، هغه خپل ځای باندې پاتې دی. د کورنی امنیت او بهرنی چار وزارتونو ته دند سپارل شوی دی ترڅو د مهاجرت پروسه ورزول شي او په نوی ورځو کې ولسمشر ته راپور وړاندې شي. په دې اواخرو کې د ځینو سیاسیونو مخصوصا د کانګرس د ځینو غړو لخوانه ځینې هڅې پیل شوې دي چې د دوی غواړي چې د افغانانو سره تساهل وشي او هغه افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې په نظامی ملکی او پرمختیایي برخو کې کار کړی دی د هغوی شرایط او د هغوی حالت په نظر کې ونیول شي. امیدواری شته ده چې دا هڅې نتیجه ورکړي او د افغانانو په رابطه باندې یو څه سهولت رامنځته شي، اما بیا هم دا به هلته معلومیږي چې کله ولسمشر ته د نوي ورځ نه وروسته د مهاجرت په اړه باندې د بهرنیو چارو وزارت او کورنی امنیت ادارې خپل راپور وړاندې کړي او ولسمشر په دې رابطه باندې به بیا معلوم شي چې نهایي تصامیم په څه ډول باندې نیسي. امیدواري شته ده چې د افغانانو سره څه سهولتونه رامنځته شي او د افغانانو اوسنی حالت او وضعیت په نظر کې ونیول شي.
هغه ویلي دا کار به د ترهګریز جګړو کې هم د امریکا د ځواکونو لپاره د ځای ملاتړ د کمیدو لامل شي او هغه افغان امریکایي سرتیري به له خطر سره مخامخ کی چی د دوی مېرمنې ماشومان او والدین لا هم په افغانستان کې بن پاتې دي. بلخوا د کانګرس غړي مایکل مکال، ټیم بورجت او سکاټ پیټرز هم ویلي چې امریکا باید لا افغانانو سره خپل ژمنې پوره کړي چې کلونه په افغانستان کې له امریکا سره کار کړی دی، ګنی د دوی په وینا راتلونکو شخړو کې به څوک پر امریکا باور ونه کړي. خو د ترامپ اداره چې د ناقانونه کډوالو د ایستلو ترڅنګ د قانوني کډوالو په ټولو پروسو نیوکه لري، لای په دې اړه هیڅ غوښتنې او پوښتنې ته ځواب نه دی ویلی.
د ترامپ اداره تر ډیره حده پورې د مهاجرو مخالفه ده او دا بار بار ریزار کړی دی چې نو نه غواړي مهاجرین امریکا ته راسي او دا د امریکا لپاره یو تهدید ګڼي، نه یوازې دا چې امنیتي تهدید بلکې یو قومي تهدید هم ګڼي او دوی فکر کوي چې مهاجر راځي او د امریکایانو ځای نیسي. لهذا زه فکر کوم چې د مهاجرو د راتک د پاره به په دې سرور کالو کې مشکلات لا ډیر سي. دا چې امریکان غواړي د افغانستان سره نو کومک وکړي، زه فکر کوم په دې برخه کې به د امریکای د ریز لا شخصي زما خیده دا ده چې نه به ترامپ هغه پیسې چې په خوا طالبانو ورتللې هغه ته به ادامه ورکړي. زه فکر کوم چې پیسې به هم قطع کړي، نه به طالبان په رسمیت وپیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان خلاص کې. لهذا د افغانستان د پاره زه فکر کوم چې ډېر سخت ورځي ګوري، ډېر د انزوا اوږدې شپې ورځي ګوري. البته د بایدن په وخت کې بایدن د طالبانو سره سخت مدارا وکړل، ډېر نرم رویش یې وکړ، مګر متاسفانه طالبانو د هغه ښه فرصت څخه استفاده و نه کړله بلکې لا افراطیت ته مخه کړله. اوس دا حالت راغلی دی چې ترامپ زه فکر کوم چې نه طالبان ته ضرورت لري او نه هم غواړي چې طالبانو سره نور کومک وکړي. دا نه یوازې دا چې نیوی ورځې خبره ده بلکې د امریکایي اخبارونه وایي چې دغه شی به شپږو میاشتو ته وغځول سي. نو لهذا زه فکر کوم چې طالبانو دپاره سختې ورځې راتلونکې دي او باید د ځان مواظب واوسیږي.
بل اخو افغانستان چې د سرطان د درملنې او حتی د تشخیص لپاره هیڅ نړیوال معیاري طبي مرکز یا روغتون نه لري، په اړه تازه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې او خبرداري ورکړه چې د غیوات کې د سرطان د تشخیص او درملنې ملي روغتون وضعیت خورا خراب حالت کې دی. که څه هم طالبانو تیروني افغانستان کې د سرطان د نویو ثبت شویو ناروغانو شمیر په تیر یو کال کې شپږ زره تنه وښوده، خو ارقام بیا وایي هر کال افغانستان کې 19,000 یا 20,000 کسان نوي په سرطان اخته کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان لري پرتو سیمو کې د سرطان پر وړاندې یو خاموشه جګړه روانه ده او کابل کې سره له دې چې د درملنې هیڅ امکانات نشته، روغتونونه د اړتیاو په پوره کولو کې جدي ستونزې سره مخ دي او آن د سرطان ملي روغتون کې بیا د بسترې کېدو لپاره د منتظرو ناروغانو لیستونه هم ډک دي. طالبان که څه هم نږدې وختونو کې د سرطان د یو روغتون د جوړولو سینه ډبوي، خو د سرطان په وړاندې د مبارزې بنسټ د شمیرو له مخې د 2023 کال تر پایه پورې په افغانستان کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د روغتیا نړیوال سازمان وای هر کال 80000 افغانان په سرطان اخته کیږي چې لدیش میر نه 15000 هم دي ناروغي لامل مري. افغانان وای سرطان داسې ناروغي ده چې په دوی کې د هر چا په ځان کې تشخیص شي، خپلوان یې له اول ورځې مړ بولي او له پاکستان پرته بل ځای ته په درملنې پسې د تلو اثر هم نه لري.
د نړیوال سرطان څیړنیز مرکز او د ورلد هیلت ارګنایزیشن د 2000 کال د رپورټ په معلوماتو له مخې په افغانستان کې تقریبا 60000 پیښې ثبت شوې دي چې په هغې کې 15000 خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په 2000 کال کې په افغانستان کې بیا تر ټولو زیات موندل شوي سرطانونه چې دي هغه کې په اول نمبر باندې د سینې سرطان دی چې تقریبا 3.3 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 14.3% جوړوي. بیا ورپسې دوهم نمبر کې د اسټامک کینسر یا د معدې سرطان چې دی هغه تقریبا 2019 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 0.8% جوړوي. ورپسې بیا د لنګ کینسر یا د سږو سرطان چې کوم دی په هغه کې تقریبا 1400 پیښې چې دي هغه ثبت شوي دي چې تقریبا 6.6% جوړوي. بیا ورپسې هغې نه وروسته د کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د رحم سرطان هغه تقریبا 1200 پیښې ثبت شوي دي چې تقریبا 15.4% جوړوي. په اخر کې بیا چې دی کم کولیکټرل کینسر چې کوم دی په هغه کې د کولمو کینسر هغه تقریبا 1400 پیښې ثبت شوي دي چې دا تقریبا 0.9% جوړوي. په ښځو کې د سینې سرطان تر ټولو عام دی چې د پیښو کچه یې په 100000 ښځو کې تقریبا 10 دی او مېرمنې کچه یې 9 شته. همداسې په نارینهو کې د معدې سرطان تر ټولو زیات دی چې د پیښېدو کچه یې تقریبا 14 شته او مېرمنې کچه یې 12 شته. لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې 60000 پیښې ثبت شوي دي هغه په 2000 کال کې او 15000 خلکو خپل ژوند لاسه ورکړی دی او دا تقریبا 15% جوړوي. د دې لوړې 15% اصلي لاملونه د ناروغۍ ناوخته تشخیص، د روغتیایي خدماتو محدود لاسرسی دی او د سرطان د مخنیوي او د درملنې په اړه د عامه پوهاوی کموالی دی.
او د روڼتیا د نړیوال سازمان په تازه کلنی راپور کې افغانستان د فساد پر وړاندې مبارزه کې ایله 12 نمرې اخیستې او له فساد د پاکو هیوادونو په لیست کې 3 درجې نور هم شاته غورځېدلې ده. د راپور له مخې افغانستان په 2023 کال کې د فساد پر ضد د مبارزې له امله د 130 هیوادونو په ډله کې د نړۍ 115 هیواد راغلی. په داسې حال کې چې 2023 کې افغانستان د 16 نمرو په ګټلو 122 مقام او 2022 کال کې د 24 نمرو په ګټلو 125 مقام ته راپورته شو. سکه افغانستان سره ترکمنستان هم په 12 نمرو جخت په 125 مقام راغله، خو تاجکستان تر 1 درجه مخکې، ایران په 155 مقام او پاکستان په 135 مقام پاک هیواد حساب شوی دی. خو سکه جنوبي سودان د 2 نمرو په ګټلو د نړۍ لومړنۍ درجه فاسد هیواد او ورپسې سومالیا، وینزویلا او سوریا په 2، 3 او 4 مقام یاد شوی. بلخوا ډنمارک، فنلند، سنگاپور او نیوزیلند د فساد ضد مبارزې د شاخصونو له مخې د زیاتو امتیازونو په لرلو سره د 130 هیوادونو او سیمو په منځ کې چې په دې راپور کې ارزول شوي تر ټولو لوړې نمرې لري او په ترتیب سره له لومړي څخه تر څلورم مقام پورې راغلي. د شفافیت د نړیوال سازمان په ریپورت کې افغانستان په داسې حال کې 3 درجې راښکته شوی چې د هیواد د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو په واکمنېدو سره له سخت بشري او اقتصادي بحران سره مخ شوی. د شفافیت نړیوال سازمان ویلي بې ثباته هیوادونه اکثرا استبدادي حکومتونه لري چې په لوړه کچه د اداري فساد سره مخ دي.
هغه کوم مالی شتمنۍ، عواید، خارجي کومکونه، پروژې چې په افغانستان کې پلي کیږي د هغې روڼتیا مکمل تر سوال لاندې راځي. د افغانستان خلک نشي کولای چې پوه شي چې مثلا که بینملی مرستی دی دا کمو پروژو تا تلی دی دا دا چا جیبو تلی دلی دی اوز اوز دا سیگار اداری رسمن اعلان کرنه دی جان سبکو پروستی گزارش که پر رغم دا تو با ویلی دی چه یو غوښنه برخه د ټولو هغو کومکونو چې د پاسه څلور میلیارده کېږي د متحده ایالاتو د 2023 کال د اګست میاشتې را په دې خوا دا د طالبانو چپو تللي دي او د افغانستان خلکو ته د افغانستان د رغونې دپاره مصرف شوي نه دي. نو په دې توګه کله چې په یوه ټولنه کې قانون شتون ونه لري، مسؤلیت او حسابدهي شتون ونه لري، نو خامخا به هغه مملکت هغه ټولنه په فساد کې غرق کیږي. او زه فکر کوم چې په مجرد دې چې لږ څه روڼتیا رامنځته شي، موږ به ووینو چې د فساد درجه د هغه څه شي څخه چې اوس ټاکل شوی دی، یعنی اوولسمه درجه، د هغې څخه به هم اوچته اوسیږي. ځکه چې په تړلې ټولنه کې، په توتالیتار ټولنه کې چې شفافیت نشته، هلته فساد همیشه بیداد کوي.
او افغان کرکټ ملي لوبډله چې لومړي ځل لپاره د نړۍ د اتلانو جام یا چمپیئنز ټرافي کې لوبیږي، لوبغاړي د دوبۍ له تمریناتي کمپ، نړیوالو سوداګریزو لیګونو او رخصتیو څخه لاهور ته رسیدلي او له رسمي سیالۍ وړاندې له نیوزیلینډ او پاکستان شاهین لوبډلې سره تمریناتي سیالیو ته چمتووالی نیسي. افغان افسانوي لوبغاړی راشد خان چې د سویلي افریقا له لیګ ګټلو نه وروسته خپل سوداګریز لوبډلې سره مخه کول ویلي، هر چا ته په چمپیئنز ټرافي کې ښه بخت غواړي خو د افغانستان په مقابل کې نه. پاکستانی مباشرینو لاوارد مخه ویلي، خدای افغانستان د دوی په ګروپ کې نه دی، ګنې پاکستان ته به ډیره خطرناک و. د کرکټ نړیوالو مباشرینو بیا ویلي، د افغانستان د سپین بالینګ لاین له امله به سویلي افریقا، استرالیا او انګلینډ لوبډله د افغان لوبغاړو پر وړاندې پاکستانی پیچونو کې له سختو خنډونو سره مخ شي. هندي، پاکستانی، آسیایي او نړیوالو مباشرینو هم حتی ویلي چې د افغانستان پر وړاندې به له 2050 منډو نه دفاع سخت وي او کېدای شي دا لوبډله سیمی فاینل ته ولاړه شي. بلخوا د افغانستان په شمول سګه نه چمپیئنز ټرافي ته ګڼ لوبغاړي ژوبل دي او ګډون به ونه شي کړی. د افغانستان تازه د علامه احمد غزنفر، له پاکستانه د سایم ایوب او له هند د جسپریت بومرا نمونه یاد شوي چې د ژوبلېدا له امله به د غوسیالیو کې نه وي.
د چمپیئنز ټرافي اتلانو جام ارزښت د افغانستان لپاره لومړی دا دی چې په لومړي ځل د افغانستان لوبډله په دې جام کې ګډون کوي. دغه جام کې د ګډون شرایط دا وی چې هغه لوبډلې چې په رینکینګ کې یا په درجه بندۍ کې تر ټاکلي وخت پورې چې د کرکټ نړیوال شورا ورته ټاکلې وي، تر اتم مقام پورې شي، هغه ته لوبډلې به چمپیئنز ټرافي کوي. که ګوري سریلانکا او ویسټ انډیز او دغه سي آیرلند، هغه لوبډلې دي چې دغه سیالیو ته لار نه ده پیدا کړي، نو دا د افغان لوبډلې لپاره تر ټولو مهم خبر هم دا ده چې دغه اتلانو جام کې په لومړي ځل ګډون کوي. بل مهمه خبره دا ده چې دغه جام په آسیا کې ترسره کیږي. په پاکستان کې د افغانستان لوبغاړي څه ناڅه بلدتیا لري چې په لاهور او دغه راس په کراچۍ کې څنګه کرکټ وکړي. وجه دا ده چې کنډیشن او د لوبو شرایطو چاپیریال یې له افغانستان سره او په ځانګړې توګه له دوبۍ سره یو څه ورته والی لري، هغه د تودوخې لوړه درجه. نو دا ټولې مسلې په دې دلالت کوي چې افغان لوبډلې ته په دې کنډیشن کې لوبې اسانه وي.
چمپیئنز ټرافي چې څومره غټ ایونټ نو دا هغه عمره غټ تیاری ده دغه ایونټ د پاره ونه شلو، خو دغه به ویو چې زمونږ لکان ټیلنټډ دي او زمونږ لکانو کې ټیلنټ شته دی، نو چې کله ټیلنټ در کی تب انستانه به پرفارمنس راځي. خو یو څه شي نه د افغانستان اگینست شو په دغه چمپیئنز ټرافي کې د غزنفر انجری راغله، بل یو څه چې د افغانستان خلک ورته ډیر په سوچ کې دي هغه په پاکستان کې د غټ رنزونو کول دي او سپیشل زمونږ میډل چې څنګه دی میډل آرډر هغه کې حشمت دی او رحمت دی، دغه لکان لکس لو دي. نو نور که مونږ د ټیم هغه بیلنس وګورو، ټیم چې دی جوړ دی، خو خبره دغه ده چې په پاکستان کې زمونږ دومره ډیر میچونه نه دي شوي، نو دا به د افغانستان لپاره یو نوی ایکسپیرینس یو هوپفلی چې زمونږ دغه دواړه کوم چې د میډل آرډر پلیران دي دی دو ځان یو څه اندازه تیز کړي، ځکه که چېرته دی دو تیز رنزونه کوي نو د افغانستان د ګټې چانس زیاتېږي. خو که چېرته دی دو څنګه هغه پخوانی بیټنګ چې دی دو څنګه په نور ځایونو کې کوي او هغه دلته په پاکستان کې هم کوي، نو بیا به د افغانستان چانسز دومره نه وي، ځکه که تاسو وګورئ د افریقا او د نیوزیلینډ او همدغسې د پاکستان سیریزونه که تاسو ګورئ نو هر یو میچ چې دی 300 پلس رنزونه په هر یو میچ کې شوې دي.
او سم لنډ او د ټولنیزو رسنیو بحثونه تیره ونه د طالبانو د ریاست الوزراء اداري مرستیال عبدالسلام حنفي ګاونډیانو ته ډیر جالب خبرداري او غواخو کړ چې پر رسنیو کې ترنه بحث جوړ شو. نوموړي په کابل کې د یو مارکیټ پرانیست غونډې ته وینا کې پرته له دې چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل حکومت یې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي او له نورو هیوادونو هم دا غواړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. خو بیا یې په وینا که چا پرې د ډبرې ګزار وکړ نو دا د طالبانو د حکومت شرعي او نړیوال حق دی چې که هغه وخت د لوټ تی وسه هم پر وشو په گاونډیانو به د لوټي گزار وکړي.
اگر کسی با سنگ بزند ما مجبور هستیم، اگر با سنگ زدن نتونیم خو مخه ما هم یک قلو خو می اندازیم به طرف دی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرسیال په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې کوم گاونډي هیواد د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کوي. خو دغه جالب ګواښ د ټولنیزو رسنیو فعالان حق حیران کړل او د پاکستان او ایران پر وړاندې د طالبانو د بې وسۍ تر ټولو لوی مثال وباله. فعالان ویلي هغه طالبان چې دا کوي نړیوالې په موټر بمونو مات کړي دي اوس پاکستان یا ایران غوندې هیوادونو ته چې د دوی لاس ور لاندې بند دی په لوټو د وشتلو ګواښونه کوي. او د تیرې اونۍ د بحث وړ خبر دا و چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې سږ کال په هیواد کې د پنبې په حاصلاتو کې د 1.5% زیاتوالي خبر ورکړی. ویلي دي چې سږ کال افغانستان کې 1.95 لک ټنه پنبه تولید شوې ده چې 80 لک ټنه یوازې د هلمند په ولایت کې وه. یا د اداره وایي سږ کال د افغانستان په 12 ولایتونو کې پر 115 زره هکټار ځمکه باندې د پنبې فصل کرل شو. او تیره اونۍ د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د زعفرانو په سر په ناندریو هم تیره شوه. داسې چې د ایران د زعفرانو د پراختیا صندوق غړي محمد رضا اردی خانی تور ولګو چې د ایراني زعفرانو یو عمده برخه په قاچاقي توګه د افغانستان خاورې ته داخليږي او افغانان بیا په خپل نوم باندې بهر ته صادري. اردی خانی ادعا کړې ده چې افغانستان هر کال تر 40 ټنو زعفران تولیدوي خو 90 ټنه زعفران بهرنیو هیوادونو ته صادري چې زیاته برخه پکې د ایراني زعفرانو ورګډي. خو دغه سرګندونو ته چې په ټولنیزو رسنیو هم خلک غوسه کړل د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي د افغانستان زعفران په ټوله نړۍ کې لومړی درجه ارزښت لري او په لابراتوارونو له چک کېدو وروسته له افغانستان صادریږي. نو په وینا یې چې کله د افغاني زعفرانو کیفیت دومره عالی وي نو اړتیا نشته چې د بل هیواد زعفران په خپل نوم صادر کړو. په افغانستان کې د زعفرانو کښت لومړی هرات کې نږدې 2 لسیزې وړاندې پیل شوی او اوس په زیات شمېر ولایتونو کې کرل کیږي. د افغانستان زعفران د ذائقې له پلوه نړیوال شهرت لري او په 2014 کال کې په بلجیم کې د ذائقې نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان زعفران په یوه نړیواله سیالۍ کې په پرلپسې ډول د 9 ځل لپاره د نړۍ د کیفیت لرونکو زعفرانو په توګه اعلان شول. دا ونې مې درته جالب خبردار وړه ده چې کڅه هم افغانستان کې پټلویزیونی سریالونه او د فلمونو په تولید د طالبانو لخوا کلک بندیزونه لګول شوې دي. خو په کوزه پښتونخوا کې څو افغان فلمي ستورو په نشته امکاناتو د افغانانو په اوسنیو سختو حالاتو ویډیوي سریال پیل کړل. دا سریال چې هر ونی یو قسم په یوټیوب خبريږي ډایرکټر لیکوال او مرکزی کرکټر یې زیشان تلاش سره دی. خو ورسره په خوا کې افغان فلمي ستوري کرشمه جعفر هم مرکزی رول مخته وړي او د کوزه پښتونخوا لوبغاړي هم ورسره په کلوبي. سریال د دوی په وینا د افغانانو د ژوند انځورونه کوي چې له سقوط وروسته پاکستان ته کډه شوي او د ژوند له سختو شرایطو سره لاس ګرېوان دي. د دې سریال تخنیکي ټیم وایي سریال په یو اتاق کې د افغانانو د سخت ژوند د شپو ورځو کیسه کوي او څو نه یې د سریال د شوټینګ چارې هم لدی عمله درېدلې وي چې په وروستیو کې پاکستانی پولیسو ځای پر ځای د افغانانو د نیولو او زندانونو ته د وړلو لړۍ پیل کړې. دا سریال تر اوسه ته برخه نشر شوه او پر یوټیوب یې دومره ډیر لیدونکي هم نشته. خو د افغاني هنرمندانو د خپل هنر د پالنې په زړه پورې تصویر وړاندې کوي.
په دغه سریال باندې موږ ډیر زیات زحمت ایستلی دی، ډیر زیات کوشش مو کړی دی چې د نورو سریالونو یا د خپل نورو کارونو څخه مختلف کار وکړو. په دغه سریال کې موږ سره ډیر پیاوړی ټیم دی چې په کرکټر کې را سره مرکزی لوبغاړی کرشمه جعفر چې د افغانستان ډیره ویاړلې او تکړه لوبغاړی ده. پخوا کې د کوزې پښتونخوا ماشاءالله ډیر بااستعداد تکړه لوبغاړی نوري خان هم ده او د پلا بلا کې نور ملګري دوستان هم شته دي. د کمرې شاته چې څومره زحمت زمونږه د کمرې د تخنیک یا د لایټنګ یا د ساوند ټیم وباسي هغه ماشاءالله ساره نشته دي. عرفان خان چې د سریال ټول چارې په وګو باندې اخستې دي ماشاءالله ډیر تکړه انسان او ډیر ښه دوست دی. د دې سره سره شهزاد دورانی چې ماشاءالله ډیر بهترین کار را سره کوي د کمرې په برخه کې باسط احمد او ډیر داسې ملګري شته دی.
زه په سیټ باندې موجود یم، خندا ممنوع دا سیټ دی او دا چې نن سبا د افغانانو کوم حالات دي دا دغه په بیس باندې جوړ دی. نو امید لرم چې ستاسو ډیر خوښیږي ولې چې موږ ډیر زیات محنت کړی دی.
بلخوا جالب خبر دا چې په هند کې د هندوانو محاکم مذهبي میله چې د جنوري په 14مه پیل شوی لا هم روانه ده او تر 26 فبراير پورې به په کې لک تر لک 400 میلیونه زیارتوال ګډون وکړي. دا میله چې هر 12 کالو کې د شپږونه یو یا 15 ورځو لپاره کېږي د اتر پردیش په الاباد ښار کې روانه ده او دا مذهبي میله د یونسکو په تاریخ او کلتوري ارزښتونو کې هم خوندي شوی ده. هندوان باور لري چې د غورزو کې پر شیطانانو د غلبي وختونه وي، نو په دغه غورزو کې ځکه سلګو نظر وګړي د ګنگا، جمنا او سرسوتی سیندونو کې لامبل د ځان لپاره مقدس بولي او د هند صدر اعظم هم د غوبو کې دا ور لمبلي. په دې میله 790 میلیونه ډالر لګښت راغلی خو بیرته ترې اټکل دی چې د هند خزانو ته 28 میلیارد ډالر ګټه ولاړ شي. دې میلې ته 4000 هکټار ساحه چمتو شوې ده او 1.5 میلیون خیمه پکې وهل شوې دي. او په همدې سره د ننو مور اعظم نن غاړم خو تاسو هر ونه د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي رادیو پر پاڼو چپو خپل مور اعظم سید شنواری سره مهیره وي.
نبقس شكوى كنزما نبما شكوى رسان نجنين كن جنان نجنين كن جنان Oh. بکای رو بسوی مو دل با دے گرا نچنی کن نچنان تابا کای رو بسوی مو دل با دے گرا نچنی کن نچنان نبا ما چور جفا کن نس ما دل بستان نچنی کن نچنان نبا کس شکوا کن نس ما نبا ما شکوا رسان نچنی کن نچنان نچنی کن نچنان